مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، زه نجیب عامر یم. تاسو ته سلامونه وړاندې کوم او د نن ورځې په دویمه خپرونه کې به تاسو له خبر نورو سره رپورټونه واورئ. په دویمه نیمایي کې به د مشال رادیوي مجله درته وړاندې کړو، نو په سر کې پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. د خیبر پختونخوا حکومت له مرکزه د قبایلی سیمو د پرمختیاي چارو لپاره د ځانګړو شو پیسو غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت غونډه وکړه. یو ان ایچ آر وایي جګړې له اوکراین شپږ میلیونه خلک نورو هیوادونو ته کډوال کړي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر وایي په روان مالی کال کې په قبایلي ضلعو کې 10 اربع روپۍ په ترقیاتي کارونو کې لګولې. تیمور سلیم جګړه پرون په پېښور کې په یو خبري غونډه کې خبریالانو ته معلومات ورکړل. نوموړي وروسته مشال لړیو سره د ځانګړو خبرو پر مهال وویل، وفاق چې اوس یې واک د مسلم لیگ نون په مشرۍ کې د ائتلافي حکومت سره دی، هغوی ته د پرمختیايي پروژو لپاره د ټاکلو شو پیسو وروستۍ قسط نه دی سپارلی.
افسوس سره دا ویم، اوس مې پریس کانفرنس هم وکړو چې وفاقي حکومت د قبایلي اضلاع د کال د سلورمې ایسې بجټ مونږ ته اوسه پورې نه دی راکړې. اول 10 اربع روپۍ دی را چې کوم هغه نه دی ریلیز کړي.
دا په داسې حال کې دا چې په خیبر پختونخوا کې تحریک انصاف پر حکومت د نورو ګوندونو سیاستوال نیوکې کوي چې دوی له مرکزه دا پیسې او د بجلی د خالصې ګټې پیسې هغه مال په سختۍ نه دي غوښتي چې د وفاقي حکومت واک هم د تحریک انصاف سره. په کراچۍ کې بیګانه وخته له ګڼې ګوڼې په یو ډک مارکیټ کې د چاودنې له کبله لږ تر لږه یو کس وژل شوی او 14 نور ژوبل شوي چې په کې د څلورو هغو وضعیت نازک ښودل کېږي. چارواکي وایي وژل شوی کس او ډېری زخمیان 10 کسان دي. پولیسو په سملاسي توګه د چاودنې د نویت په اړه څه نه دي ویلي. د کراچۍ د پولیسو یو افسر شرجیل کرل جیو ټلویزیون ته په مرکه کې ویل، هغوی د داسې کومې پیښې په اړه وار له مخکې خبرداری استخباراتي معلومات په لاس کې نه لرل. د اپریل په 26مه په کراچۍ کې 3 چینایي وګړي او د هغوی پاکستاني موټروان په ځانمرګي برید کې وژل شوي ول. دغه برید ذمواري بلوس بلتون پالې ډلې قبول کړو. د پاکستان د پوز د اماړي کو اداره وایي د پېښور د قولي وردو د مشر یا کور کمانډر په اړه د سیاسي مشرانو بې پروا تبصرې انتهایي نامناسبې دي. رادیو پاکستان پرون ناوخته پر خپلې ویبپاڼې لیکلي تر ټولو باصلاحیت او مسلکي افسر ته د یادې ادارې مشرۍ ورسپارل شوې ده. د پېښور کور کمانډر جنرال فیض حمید ته چې تر دې وړاندې د پاکستان د سرګر ادارې ISI مشر هم پاتې شوی دی، د نوموړي په اړه په دې وروستیو کې د مسلم لیگ نون او د پاکستان پیپلز ګوند د مشرانو لخوا ځینې څرګندونې شوې دي. د پاکستان پیپلز ګوند له شریک مشر او پخواني ولسمشر آصف علي زرداري نه په کراچۍ کې د مئی په 11مه خبریالانو پوښتل، آیا تاسو په جنرال فیض حمید ته هم سلوټ کوئ؟ زرداري په ځواب کې ویل، فیض حمید بیچاره یو طرف ته کړل شوی دی. د مئی په 11مه د پاکستان د دفاع مرکزی وزیر خواجه آصف د بی بی سی اردو د دې پوښتنې په ځواب کې چې که د پوز د نوي مشر ټاکلو پریکړه د شهباز شریف په لاس کې وي، نو آیا جنرال فیض حمید دې منصب ته ګمارل کېدای شي؟ نوموړي په ځواب کې ویلي و که د نوموړي نوم په مشرتابه لیکلړ کې شامل وي نو غور پرې کېدای شي. خو یوه ورځ وروسته د مئی په 12مه د پاکستان مسلم لیگ نون مرستیالې مشرې مریم نواز په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل، د پوز مشر باید داسې کس وي چې بې داغه شهرت ولري او وکاو شکونو څخه پاک وي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال بشري وضعیت او د افغان میرمنو او نجونو د حقونو په دوامدارې سرغړونې دوی اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تېره شپه د افغانستان د بشري وضعیت او په تېره بیا د افغان ښځو پر ضد د طالبانو د محدودیتونو د زیاتېدو په هکله غونډه جوړه کړه. په ملګرو ملتونو سازمان کې د ناروې د استازولۍ مرستیالې تراین هایمبرګ خبریالانو ته وویل چې طالبانو د اقتصادي کړکیچ د هواري پر ځای په ښځو او نجونو ظلم شروع کړی. په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا دایمي استازي باربرا وډورډ هم وویل، که طالبان داسې تګلارو ته دوام ورکړي ډېره ستونزمنه ده چې افغانان او نړیوال یې د یو مشروع حکومت په توګه ومني. د امنیت شورا دا غونډه وروسته له هغې راوبلل شوه چې د طالبانو امر بالمعروف وزارت وویل چې ښځې باید د مخ په شمول سر تر پایه ځان پټ کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یا یونیسیار پرون په یو بیان کې ویل چې د فبروري له 23 نیټې راهیسې چې روسیې پر اوکراین په پوره معنا یرغل پیل کړی، له 6 میلیونو نه زیات کډوال له اوکراین وتلي دي. یاد اداره وایي د مئی تر 11 نیټې پورې له اوکراین 6,09,215 کسان وتلي چې 90% کې میرمنې او ماشومان دي. د کډوالو 6 میلیونونو اوکراینیانو ډیری برخه ګاونډیو هیوادونو او په ځانګړي ډول د اروپایي ټولنې غړي هیواد پولینډ ته رسیدلي. جګړې 8 میلیونه نور اوکراینیان په ملک کې دننه بې ځایه کړي دي. د خبرونو پای دا مشال رادیو ته اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. اوس ورځو اسلام آباد ته. له هغه ځایه زموږ خبریال تارخان صاحب را سره دی. تارخان صاحب، د پاکستان د پوز د اماډی کو د ادارې ISPR لخوا پرون یو پرس ریلیز مخې ته راغلو او بیا د پوز چې کوم ویان دی میجر جنرل بابر افتخار هغه په خبري غونډه کې خبرې وکړې او وی ویل چې سیاستوالو ته نه ښایي چې د پوز د یو اعلی افسر پر ضد بیان ورکړي. د دې موضوع تفصیل کا اوریدونکو سره شریک
سلام تاسو ته اوریدونکو ته. او تفصیل خدا سره دی چې ځینې سیاسي مشرانو بیانونه ورکړي وو د پېښور د کور کمانډر لیفټنن جنرل فیض حمید پاړه باندې. نو د فوج لخوا چې کوم بیانیه خپره شوه پاره کې دغه بیانونه الفاظ چې کوم فوج استعمال کړی دي نامناسب دغه بیانونه او بیا ګڼلی دي او بیا سیاسي مشرانو ته ویلي دي چې دوی دي دغه سی بیانونه ډډه وکړي. او ځکه چې په دغه بیان کې دا ویل کېږي د فوج لخوا داسې بیانونه د فوج چې کوم مشران دي مشرتابه ده یا قیادت دی او بیا عام فوج دی نو دغې هغه وقار او دغې مورال یا روحیه هغې باندې یو منفي اثر او اغېز کوي. او بیا د پېښور د کور د کولی اردو یا د کور چې کوم دغې ویلي چې دا یو ډېر په فوج کې چې کوم نور کولی اردو دی یا کورس دی دغې یو ممتاز دی حیثیت دی شل کارې ترهګرۍ خلاف جنگ کی ساغ اختبار دغه بیانونه کړي دي. لیکن په دغه بیانونه باندې بیانونه بیا د فوج بیان دین وروسته راغی چې دور از وړاندې د پاکستان پخوانی صدر آصف زرداری په کراچۍ کې چې کله هغه نه آصف زرداری نه تپوس شو د فیض حمید پاړه باندې چې هغه دا وخت په خبر کور کمانډر دی دا د چې کوم الفاظ استعمال کړ هغه دا و چې هغه بیچاره خو کو ډیل نه لګول شوی دی معنی دا چې هغه د پامه غورځول شوی دی او هغه حیثیت کم شوی. دا د زرداری او بیا د دغه بیان وروسته بیا د مریم نواز نه تپوس شوی وو د فیض حمید پاړه باندې نو هغه چې آیا د فوج راتلونکي مشر په هغه باندې سره سوال شو بیا د فیض حمید نوم ښکلا واخسته شو نو هغه دا خبره وکړه چې د فوج مشر یو داسې په کار دی چې هغه دغه چې کوم هغه شهرت وي هغه کې څه نقص نه وي تنقید پینه کیږي دغه پاړه باندې شکونه نه. دا مریم نواز بیانو دین مخکې اصل کې عمران خان د فیض حمید پاړه باندې دا خبره کړې وه چې فیض حمید چې کله د پېښور کور کمانډر د فیصله کړو فوج نو عمران خان جدي مخالفت کړی و ځکه عمران خان دا خبره کړې وه چې فیض حمید د دې چې کوم الفاظ وو هغه دره پاره سترګې وي غوږونه وو چې هغه نظر ساتو د افغانستان ته اشاره کړې وه چې افغانستان کې حالات چې فیض حمید دې پاتې. لیکن بل خبره مخالف بل دا کړې وه چې کوم د ته پته لګېدلې وه چې مخالف سیاسي ډلې د خلاف یو د اعتماد یا څه مهم چلی نو دوی چې داغه د پاره هم د دې ته اړتیا او ضرورت وو چې فیض حمید د عیسائی مشر پاتیشي وو. نو بهرحال دغه نه د عمران خان د بیانونو وروسته بیا آصف فیض حمید پاړه باندې مازی کوم بیانونه راځي. بهرحال د فوج لخوا اپیل شوی دی د آصف زرداری د بیان وضاحت هم د سند یو وزیر کړی وو چې داغه دا ارادتن دا بیان نو البته داغه نه د شی الفاظ نو بہرحال یو پاکستان کو فوجی مشرانو باندې د فیض حمید باندې مختصر صرف خبره ختموم چې د سی یو تاثر وو چې کیدی شي هغه د پاکستان د فوج راتلونکي مشر شي او دغه لپاره د یو کور یا د کمانډ دای کومنده دا ضروری ده. نو بہرحال او په شی ځکه چې د دفاع وزیر ویلی دی کو جنرال فیض حمید په هغه لیست کې وی سینیارټی یعنی کو مشرانو نو ممکن ده چې کله د نوی فوج ټاکل کیږي نو دا غنډه په باندې به غور کی.
طاهر خان صاحب وو چې تاسو ته پوره تفصیل سره اوریدونکو معلومات درکړل په دغه موضوع باندې چې پوز سویل دی او سیاستوالو په فیض جنرال فیض حمید باندې کومې نیوکې کړې وي. اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی او په تیر خبرونه کې تاسو اوریدل چې بیګا په کراچۍ کې یو 14 شوی دا چې په دغه 14 کې لک تر لګ یو کس وژل شوی دی او 14 نور جوبل شوی دی. 14 د غنی ګونی نه پړه کسې مکه تر سره شوی دا او تر دې د ما د برید مسولیت چا نه دی قبول کړي. نیاز علی خان مونږ ته د معلومات راکړو تاسو وړاندې کوم.
مننه نجیب عامر صاحب کا بیگانہ وقت تھا جی لسن بچی پر کراچی خار پر صدر سیم کی کما 14 شیوا کا پتی اڑا منگا اور ادن کو تدا وہ چدا 14 بیگان شو کو لسن کی بچی شبی دا پتی 14 کی یو کس چھ بتا کا زئی کی وہ ہا کا پاچھوے او نور کیا لسا سان چرے اگا تتیاں شوی دی ټول مړی او تتیاں چې د کراچۍ جنا روغتون ته لیکل شوی چې ال تبیا د هغوی درملنه شوی ترې ته اوس هم په دغه هسپتال کې لا داخل دي. تر اوسه پورې چا د دې 14 ذمہواری نه ده منلې، خو بیا په ټویټر د لارې یا نورو د سوشل میډیا د لارې سندو دیش نومې چې کومه ډله ده په سند کې د هغې ویل کېږي دا ولري چې دوی دا 14 کړې ده، خو په رسمي ډول د سند حکومت یا پولیسو د دې پاړه سندي ویلي چې دا 14 چې کوم دی اچھا کړی دا 14 چې کوم دی کې شوی دا کومنګ دا غي پاړه وي د کراچۍ صدر سیمه دا لګ شپ وړاندې د دې 14 نه التا د سمندري ځواک چې پوسټ ګارډ ورته ویلي کې دا هغوی ګارډ د زګا ځای تیر شوی او پتہ کړي رستو بیا په سایکل کې د پولیس دا ډول لري د ډي آی جی شچیل کرل ویلي چې دا په سایکل کې چې کوم دی بارودي مواد چې کوم دی خوده شوی وو بیا هغه کارولې شوې دي چې د ګاډو اته ګاډي په دې کې سوځي دلی دي او بیا نور چې کوم ځای دی هغه ته هم نقصان رسېږي. البته یا لسکسان په دې کې سپ چې کوم دی اته یې شوی او یو بګي تر اوسه چې بچو دی.
نیاز علی خان په کراچۍ کې د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر وایي مرکزی حکومت د قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره د ټاکلي بجټ قسط دوی ته نه دی سپارلې. تیمور سلیم جګړه پرون په پېښور کې په دې اړه خبري غونډه درلوده. نوموړي وروسته مشال لډیو ته وویل دا قسط 1000 روپۍ جوړیږي او موجوده وفاقي حکومت لا پکار دي چې زر دوی ته وسپاري. بل پلو شنن کې وایي صوبایي حکومت دا غوښتنه باید په مرکز کې د تیر حکومت نه کړې وای چې واګي د عمران خان په مشرۍ کې د تحریک انصاف ګوند سره. نور حال په خبره غلام غوث په دې راپور کې راکوي.
د خزانه صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه په قبایلي ضلعو کې په ترقیاتي کارونو د مصرف شوی بجټ او مرکز ته د ورپوري بقایاجاتو په اړه د خبري کانفرنس وروسته له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې په قبایلي ضلعو کې په روان مالی کال کې تر دې دمه 10 ارب روپۍ په بیلابیلو پرمختیایي پروژو مصرف شوی دي، خو اوس مهال چې په وفاق کې نوې حکومت راغلی نو د یادو سیمو لپاره د وفاق په ذمه د 10 ارب روپو وروستی قسط نه دی جاری شوی.
د قبایلي اضلاع چې کوم بجټ دی په 3 کالو کې عمران خان صاحب 2.5 گنا تقریبا 3 گنا د قبایلي اضلاع بجټ زیات کړی. افسوس سره دا ویم اوس مې پریس کانفرنس هم وکړو چې وفاقی حکومت د قبایلي اضلاع د کال د سلورمې حصے بجټ مونږ ته اوسه پورې نه دی راکړی. 10 ارب روپۍ دی دا چې کوم هغه نه دی ریلیز کړی. 10 ارب روپۍ چې کوم زمونږ حکومت ریلیز کړی وي هغه لګي دلیم دی. نن به زه فاینانس ډیویژن ته ختم لیکم.
تر دې وړاندې چې کله په مرکز کې په پښتونخوا کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف حکومت وو نو هغه وخت به د حزبي اختلاف ګوندونو په صوبایي حکومت نیوکې کولې چې په مرکز کې هم د خپل ګوند د حکومت نه د قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره د مالی پنګو په شمول د ای جی این قاضي پرمونې لاندې د خیبر پښتونخوا د بجلی د خالص ګټې د پیسو په ترلاسه کولو کې فعاله کردار نه دی لوبولې. د دغه نیوکو په اړه مې د خزانه د صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړانه پښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې دوی په مرکز کې د خپل ګوند د حکومت په دور کې د دغه ستونزو حل کولو ته ورنږدې شوی وو، خو د بده مرغه د هغوی حکومت رانسکور کړی شو او اوس دا د موجوده وفاقي حکومت ذمواري ده چې د پښتونخوا صوبې مالیاتي ستونزې حل کړي.
اوور اینڈ ابو 100 ارب ملاوی دلو لس کالو کے جکم 1000 ارب ملاوی دلو اگیلے عمران خان سے پلان جوڑ کھڑے ہو آب این ایف سی جوڑے 2 سر راضی اگے کے مونگا دا این ایف سی میٹنگ کال کھڑے ہو شوکت ترین صاحب دا وعدہ کھڑے وا چی مونگا ب دے جون پورے دا دیم حل راو کاگو. افسوس سر جدا امپورٹڈ حکومت راغ د خیبر پختونخوا هر پارٹی په وفاقي حکومت کې دا او مونږ په صوبایي حکومت کې یو نو چې ټول په وفاقي حکومت کې دي هغه دې اوس د ای جی این قاضي د پیسو کیس موف کی مونږ خو په ټولو کې مخ کې چې کم دې بلکې مونږ به موف کو او چې دا نیٹ آئیڈل پروفیٹ دی رات 180 ارب روپے د کال راکی
خو په پیښور کې د بجټ په چارو نظر لرونکي خبريال عرفان خان وایي د پاکستان تحریک انصاف صوبائی حکومت په مرکز کې د خپل حکومت نه د خپلو بقایجاتو تر لاسه کولو لپاره عیني لاري نه دي کارولي
صوبائی حقوق هغه د وفاق سره په سی سی آئی کونسل آف کامن انٹرسٹ یا مشترکہ مفادات کونسل چې موږ سره وایو په هغه کې دا معاملات زیر بحث راوړل کیږي او په هغه کې بیا دا فیصله کیږي په مشاورت سره په اتفاق رائے سره خو چونکه په دغه دریو کالو کې موږ غوښتل درنیمو کالو کې چې صوبائی حکومت د سی سی آئی په فورم باندې د صوبی هغه شانتي مقدمه نه د کړې کوم چې پکار وو وزیر اعلی محمود خان صاحب هغه شانتي سخت خبره وزیر اعظم عمران خان صاحب د نشو کولی کوم سخت خبره با چې تیر وزیر اعلی پرویز خټک صاحب دا وخت وزیر اعظم نواز شریف صاحب ته کوله
په پیښور کې خبريال او سیړونکې لحاظ علي وایي په مرکز کې د نوې حکومت د راتګ سره صوبایي حکومت ته اوس د خپل حق لپاره د اواز پورته کولو موقع په لاس ورغلی ده
مخکې لاس آزادو په خپل حکومت کې اوس خپل خوله آزاد شو مخکې داسې چلو چې دوی غوښتل نو خپل حکومت نه دوی خ ټیک ټاک ترقیاتی راغ راوسته شو د بد امرغا هغه کارونه چې قبایلی علاقو د پاره پتی رسولور کالو کې پکارو هغه هغه رنګ نه دی شوی
د موجوده مرکزی حکومت چارواکو د خزانه د صوبایي وزیر د غوښتنو په ردی عمل کې سندي ویلي خو دوه اونۍ وړاندې په شانګله کې د موجوده وزیر اعظم شاباس شریف د جلسې پر مهال د مسلم لیگ نون صوبایي مشر امیر مقام د وزیر اعظم په وړاندې د صوبې د بجلی د خالص ګټي او نورو مالیاتي ستونزو د حل کولو خبره وزیر اعظم شاباس شریف ته وړاندې کړې و خو شاباس شریف هغه مهال د پښتونخوا د بقایجاتو او مالی ستونزو د حل کولو په اړه سنو ویلي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبره
الف جان خټک نو 1900 د شم دغه پیدایښ وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبر کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتو کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې مشال راډیوي مجله د دې خبرونه په دویمه نیمایي کې تاسو ته پاره نشر کی د پاکستان او امریکا ترمنځ پر امنیتی چارو بیا خبرې ترې پیل شوې دي ډان رسپانه لیکي چې د پاکستان او امریکا چارواکو په واشنگټن کې د مئی په 11 نیټه پر امنیتی چارو خبرې ترې بشپړې کړې دا په داسې حال کې دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو په ښه کېدو کې پرمختګ نه دی شوی د طالبانو پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو بڼه بدله شوې ده په دې اړه عبدالحی کاکړ رپورټ لري
د پاکستان او امریکا د لوړپوړو امنیتی چارواکو ترمنځ د خبري اترې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د امریکا تر سفر وړاندې سویدي بلاول بوټو ته د مې پر شپږمه نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ټلیفون لالارې د مې پر 13 په نیویارک شار کې د غذایی خوندیتوب نړیواله غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه ډان وسپانه د مې پر 12 نیټه لیکي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټننت جنرال ندیم انجم لاتیر څور جرایسي په واشنگټن کې دی او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان او د استخباراتو مرکزی ادارې CIA مشر ویلیام جی برنز په ګډون له نورو لوړپوړو امنیتي چارواکو سره ملاقاتونه کړي. د ورځپاڼې په وینا په دې اړه دواړو غاړو جزئیات نه دي په ډاګه کړي. البته باور کېږي چې مذاکرات د دوه اړخیزه امنیتي اندېښنو او د افغانستان د وضعیت په اړه سوي دي. د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ له شاوخوا لسو میاشتو وروسته پر امنیتي چارو خبرې اترې کېږي. تر دې وړاندې د پاکستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار مویود یوسف په سپینه ماڼۍ کې له جک سولیوان سره لیدلي ول. خو په پاکستان کې د اپریل پر لسمه د عمران خان له واکه تر لرې کېدو او د شهباز شریف وزیر اعظم جوړېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي چارو په اړه په لوړه کچه خبرې اترې کېږي. په تیرو څه د پاسه دوو لسیزو کې ترهګریزه جګړه او د افغانستان وضعیت د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو مرکزي ټکي پاتې سوي دي. خو د هند لپاره د پاکستان پخوانی سفیر عبدالباسط وایي د طالبانو پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته د واشنگټن او اسلام آباد د تعلقاتو بڑا بدل سویدا.
اب چونکہ افغانستان کا مسئلہ ایک ذرا ڈفرینٹ نوعیت کا ہو گیا ہے تو ہم تو یہ
وہ شدہ افغانستان دا مسئلے بڑا بدل شوی نو مغواڑ شدہ افغانستان مسئلہ حل شی بلدا چې امریکا هند ته د فوزی وسلو ورکړه شروع کړي او ورسره د استخباراتي معلوماتو د همکاري تړون هم لاسلیک کړي دي. نو پر دې موږ اندېښنې لرو چې په دې برخو کې چې د هند او امریکا کومه همکاري ده هغه مستقیما پاکستان اغیزمنوي، ځکه امریکا د پاکستان په اړه جاسوسي معلومات له هند سره هم شریکوي. نو زما په فکر پر دې خبرو باید مذاکرات وشي او باور لرم چې ور باندې به وار لمخه خبرې هم روانې وي.
تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ گفتگو ہونی چاہیے اور وہ بھی رہی ہوگی.
عبدالباسط مئی پر دولسمہ نیٹا مشالیڑی تول چی امریکہ ہم پاسمہ کی خپلی گٹی لری دد پا خبر واشنگٹن دلچسپی لری چی پاکستان تر خپل نفوذ لاندی وساتی.
دیکھیے امریکہ کا تو انٹرسٹ یہی ہے کہ پاکستان کو ایک لحاظ سے
امریکا دا دلچسپی لري چې په یو نه یو ډول پاکستان تر خپل نفوذ لاندې وساتي او غواړي چې موږ په مکمله توګه د چین تر اثر لاندې رانه شو. دوی په دې منطقه کې د هند ګټې هم خوندي کوي او فکر کوي چې پاکستان او هند په خپلو کې مذاکرات وکړي او د هند لپاره په سیمه کې دوه محاذونه جوړ نشي.
کله چې د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه په افغانستان کې ول نو هغه مهال د اسلام آباد او واشنگټن تعلقات ډیر شول. خو د سړې جګړې پایته تر رسیدو وروسته په دې اړیکو کې تل لوړې ژورې لیدل سوي دي. عبدالباسط فکر کوي چې اوسنیو حالاتو ته په کتو سره شایي د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکه ملګرتیا جوړه نشي.
دا اوس چې حالات دی په نږدې راتلونکي کې نو داسې نه ښکاري چې زموږ له امریکا سره ستراتیژیکه ملګرتیا جوړه شي. د دواړو ترمنځ د راکړې ورکړې تعلقات دي او بس همدا به پر مخ وړو. په کوم ځای کې مو چې ګټې یو ځای کېږي هلته به همکاري کوو او چې چیرې نه یو ځای کېږي هلته به خاموش پاتې کیږو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس هم د مئی پر څلورمه په واشنگټن کې د خبري غونډې پر مهال د پاکستان او امریکا د تعلقاتو پر اهمیت زور ورکړی وو. نوموړي ویل ول هیواد غواړي چې د ترهګرۍ د مخنیوي او د پولو د امنیت پر چارو کار وکړي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار نه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز شپک سو یویش پر شارٹ ویوز دول زرا یو سلو دیرش پینزل زرا دری سو پینزش پیتا او پینزل زرا و سو پانزوز کلو هرسا. که انترنیت تلاس رسی لره نو پا مشال تکی کام که هم زمان پروگرامونا پا جونده او سبت شوی بنا موجود تی. او سمیو بل رپورټ د پاکستان په مرکز کې په ائتلافي حکومت کې شامل ګوندونه غواړي چې لراتونکو ټاکنو وړاندې انتخاباتي اصلاحات وشي. بلخوا د عمران خان تحریک انصاف ګوند وایي دومره انتظار نشي کولای او زر تر زره د انتخابات وشي. د سیاسي او انتخاباتي چارو پوهان وایي په حکومت کې شامل ګوندونه غواړي چې هغه اصلاحات واپس کړي چې د عمران خان په پخواني حکومت کې شوي ول. په دې کې د رایو اچولو لپاره د برقي ماشینونو د استعمال قانون هم دی چې په پخواني حکومت کې منظور شو. تفصیل د اسرار لمن په دې رپورټ کې.
د حکومتي ګوند پاکستان پیپلز پارټي شریک مشر آصف علي زرداری د میپ یو لسمه ویلي چې کله اوسنۍ ائتلافي حکومت انتخاباتي اصلاحات وکړي نو بیا به پکې برخه اخلي. بلخوا بیا د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان وایي د شهباز شریف په مشرۍ ائتلافي حکومت ختم شو زر تر زره دي نو انتخابات وشي. د کراچي پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد توصیف احمد په دولسمه مې مشال ډوته وویل چې زرداری په ائتلافي حکومت کې د شامل نورو ګوندونو مشران له انتخاب د مخه انتخاباتي اصلاحات ځکه غواړي چې دارنګ د الکترونیک ماشین په وسیله د مبینه درغلی کېدو امکانات ختم شي.
انتخابی اصلاحات کو ضروری ہیں. انتخاباتی اصلاحات ضروری دی او پاسانہ کی دیش زکه چې په قومي سملې کې اپوزیشن نشته نو دا اصلاحات به ډیر په اسانه منزور شي. عمران خان غوښتل چې د الکترونیک مشينونو په وسیله رائے اچونه وشي په کوم کې چې د په ګټه د درغلیو کېدو خطر و.
وہ الیکشن کو مینج کرنے کا پتا. اسلام آباد کے پاکستان الیکشن کمیشن پخوانی ایڈیشنل سیکرٹری افضل خان پدولسم میں مشال ڈوتے ویل چھ انتخابات کی غٹ درغلی حلق ایڈیش چھ پریزائڈنگ افسران د خپل خوخی گوندون پر گٹھا د پولنگ سٹیشنوں نتیجے تیاری کری. افضل خان وای د دا قسمه درغلی او مخه هلا نیول کېدې شي چې د رای اچول لپاره برقی ماشينونه وکارول شي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ پخوانی حکومت پروسه کال په نومبر کې د پارلمان د غړي غونډې پر مهال په انتخاباتو کې د رای اچول لپاره د برقی ماشينونو د استعمال او د بهر ملکی پاکستاني وګړو د ووټ اچولو قانون منزور کړ او وی ویل چې د قومي او صوبایي اسمبلیو په راتلونکو زمینی او عامو انتخاباتو کې به دا ماشينونه کاروي او بهر ملکی میش پاکستانی وګړي په دغه انتخاباتو کې ووټ اچولی شي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه قریش خټک وایي چې حکومتي ګوندونه مسلم لیگ نون پیپلز پارټي جمعیت العلماء اسلام او نور اوس دغه انتخاباتي اصلاحات واپس کول غواړي. خټک په دولسمه مې مشال ډوته ویل د پاکستان په سر ملک کې چې خلک یې د بجلی د نشتوالي له ستونزې کړیږي نو د انتخاباتو لپاره د الکترونیک ماشينونو کارول هیڅ د عمل وړ وړاندیز نه دی. د په خبره دا هم ګرانه ده چې بهر ملکی پاکستانی وګړي چې شمیر یې شاوخوا نوي لکه جوړیږي ورته په خپلو حلقو کې د انتخاباتو پر مهال د رای اچونې سهولت دومره زر برابر کړل شي. خټک وایي که موجوده ائتلافي حکومت د ګرانۍ په ګډون د نورو مسلو حلولو لپاره کار وکړي نو د حکومت ړنګولو او د زر تر زره انتخاباتو کولو لپاره د عمران خان روانې جلسې به هیڅ نتیجه ورنه کړي. د په خبره د عمران خان پر ضد د جوړې مقدمې هم د نوموړي لپاره مشکلات جوړولې شي.
عمران خان خلاف چې کوم غیر ملکي فنډینګ کیس دی هغه کې قومي سمندر د ماتولو چې کوم حاصل شوی دی هغه کیس او داسې چې دی هغه باندې نورې کومې مقدمې په عدالتونو کې روانې د هغې نه د هغه به چکېدل ناممکن دي.
خو د کراچي پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد توصیف احمد وایي په ابټآباد، پېښور، جهلم او نورو ښارونو کې د ائتلافي حکومت پر ضد د عمران خان جلسو وښوده چې نوموړی د حکومت لپاره مسلې جوړولی شي. عمران خان د روانې میاشتې په اخره کې د اسلام آباد پر لور د لانګ مارچ اعلان هم کړی. موجوده حکومتي ګوندونه چې پخوا په اپوزیشن کې وو په عدم اعتماد تحریک سره یې په اپریل میاشت کې د عمران خان حکومت ختم کړ. عمران تور لګوي چې دغه تحریک د بهرني سازش برخه و او موجوده حکومت زر تر زره ختم کړ شي او نوې انتخابات وشي. خو ائتلافي حکومت کې شامل ګوندونه د سازش تورونه ردوي او وایي چې په مناسب وخت به انتخابات کوي. بل خو د پاکستان الیکشن کمیشن په 26 اپریل ویلي دی چې د 2023 کال لمای میشت مخکې انتخابات نشي کولای. د دې په خبره زکه چې تر دې مخکې ورته د سرشمیرنې او حلقه بندي په ګډونو یو شمیر کارونه کول پاتې دي.
د مشال ترڼا لاندې
50 کال کې نړۍ ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه ته یو سیاست څنګه کول دی
اور ایک امنگ دلوگے نمرو کز امنگ بچی مرید ابھی بارے دلیا سا یا دلوگے دلیا سا ندوی سا دیسم زمان سا غم نیست
دا مشال ترانا لاندی دا سمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی
دی میبیا هم دوم را زاده وی سمر دا فوج مشر دی سمر دا پاکستان دولت مشر دی دا سرون والا خلق انتی پورتا کری کلاشن کو زناده تا چولی دا خلقو منظر نی ختم شه دا باور نشن کولی چه کم آمن زمونگاو آقا واپس کنه.
دا بحث تاسو دا هر چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درینمی او دا زیارت په ورځ دا سهار په لسمه بجې اوریدای سئ.
اوریدونکو د دې خبرونې رپورټونه هم دومره وو. تاسو د مشال رادیو نه د لسو بجو خبرونه اورئ. په لس نیمو بجو به درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو او بیا به د مشال رادیوي مجله درته وړاندې کوو. نو تاسو را سره پاتې شئ او بیا په یولسو بجو کې تاسو ته معلومه ده چې خبرې او سندرې پروګرام وي چې پکې تاسو ټلیفونونه کولی شئ او موږ نه د خپلې خوښې سندر وختل شي. اوس مخکې تر دې چې مشال رادیو مجله درته پیل کړو، د دې خبرونې مهم خبرونو کې تاسو واوریدل چې د خیبر پښتونخوا د خزانې وزیر وایي په روان مالي کال کې په قبایلي ضلعو کې 10 اربه روپۍ په ترقیاتي کارونو کې لګولې. تیمور سلیم جګړه پرون په پېښور کې په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته معلومات ورکول. نوموړي وروسته مشال رادیو سره د ځانګړو خبرو پر مهال وویل وفاق چې اوس وخت مسلم لیگ نن په مشرۍ کې د ائتلافي حکومت سره دی، هغوی ته د پرمختیايي پروژو لپاره د ټاکلو شوو پیسو وروستی قسط چې 10 اربه جوړیږي نه دی ورکړی. په کراچۍ کې بیګانه وخته له ګڼې ګوډې نه په یو ډک مارکیټ کې د 14 له کبله لږ تر لږه 1 کس وژل شوی او 14 نور ژوبل شوي دي چې پکې د 4 وضعیت نازک ښودل کېږي. د پاکستان د پوځ د اماړیکو اداره وایي د پېښور د قولي اردو د مشر په اړه د ځینو سیاسي مشرانو بې پروا تبصرې انتهایي نامناسبې دي. د جنرال فیض حمید په اړه په دې وروستیو کې پخواني ولسمشر آصف علي زرداري او د مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز څرګندونې کړې وې. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې طالبانو د واکمنۍ پر مهال بشري وضعیت او د افغان میرمنو او نجونو د حقونو په دوامداري سرغړونې اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تېره شپه د افغانستان د بشري وضعیت په اړه غونډه درلوده. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یا یونیسیار پرون وویل چې د فبروري 24 نیټې راهیسې چې روسیې پر اوکراین په پوره معنا یرغل پیل کړی، له 6 میلیونو نه زیات کډوال له اوکراینه وتلي دي. او اوریدونکو اوس ترته د شمونې سره سم د مشال رادیوي مجله وړاندې کوو. د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګران اوریدونکو دا ونې په خبرونه کې د آدم خیل درې سره د تړاو لرونکي خوږژبې شاعر مراد علي مراد مرکه او د زما داغستان کتاب د ویبلې برخې ژباړه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره د مشال رادیو سره پاتې شئ. مراد علي مراد لیکوال، شاعر او خبريال دی. هغه په خبرونو کې لیکل کوي، مجلو سره همکاري لري، ادبي محفلونو ته ورځي، له ملګرو ادیبانو سره راشه درشه پالي او کتابونه چاپ کړي دي. موږ د مجلې په دې غنه کې له نوموړي سره خبرې کړې او هڅه مو کړې چې دا غل ژوند او فن سره لا نو راشنا شو.
زمانم جي اصل نوم مراد علي شاه دی او ادبي دنیا کې په مراد علي مراد ز پیژنګلو لرم کړی جي.
خجي
د پلار نوم مې حسین شاه دی.
ښه،
زه په 13 فروری 1981 کې په در آدم خیل کې پیدا شوم.
صحیح. مراد علي مراد صاحب څومره وخت نه د شعر او ادب سره تړلی؟
زه خو سر 1996 نه ما ته داسې پته لګی چې یاره زه د پښتو ژبې او د ادب سره تړلی یم او لګیم پښتو ادب خدمت کوم. کراجی
خاجی نو سمو کړی دي تر اوسه پورا سپانو کې تاسو شیرونه ما کتلې چې چاپ کېدل په پېښور نه چې کومه پښتو ژبه ورسپانه راوته. نو د دې نه علاوه کوم ادبي جرګو سره ناسته پاسته لري او سمو چاپ کړی دي؟
زه خو جی دا وخت د رڼا پښتو ادبي جرګې ضلع پېښور مشر سکرتر يم.
ها،
او مونږ دلته زه دا وخت دلته د کوارټ روډ باندې زنګلی کلی وته وی هغه کې اوسېګم دا پېښور ضلع ده.
جی،
نو هلته مونږ وحدت پښتو ادبي ټولنه جوړه کړې ده، دا غي زم مشر سکرتر يم. دا زمونږ پوجره کې دا غي غوند کیږي او زما اړوندې شعري مجموعه د مرادونه په نوم باندې په 2010 کې د مرادونه په نوم چاپ شوې ده چې هغه د ثقافت محکمې زما د ادبي خدماتو په اعتراف کې چاپ کړی ده. دا د ډاکټر ارواخا ډاکټر محمد اعظم اعظم صاحب سفارش باندھے چاپ سے ہوا دا شعری مجموعہ مرادونا اور دو شعری مجموعہ میں 2015 کے جگہ حمدونا ناتونا دی اور مختلف اصلاحی نظموں دی دارمانونا پنو باندھے چاپ سے ہوئے زما تر سا دو شعری مجموعے چاپ سے ہوئے دیجیے
او د دین علاوه په اخبارونو کې هم تاسو ډیر زیات لیکل کړی کنه
از خو تاسو د ډیر مودې زموږ او تاسو تعلق دی
جی
د افغان ادبی بهیر او افغان ادبی ټولنه کې مونږ د بورډ ال تکوالی ساکه د غلط بغوند کې دی کنه جی
بالکل
نو مونږ به درتلو حبیب الله رفیع صاحب او اسف سمیم صاحب او ګل مولا همکار صاحب او نور گنج پر شهران بووی کې به تاسو مو کنه جی
جی بالکل
مونږ به خپلو درتلو مونږ به پکې شرکت کولو زه وحدت اخبار کې د مرادونه په نوم باندې زه کالم لیکم کنه جی
صحیح
او هواد اخبار نن سبا زه انچارج ایډیټر یم دا پیخور صدر گلبرگ نشاب کی دے بانی چی وغا ارواخات سلطان محمد صابر صاحب کنه جی دی دا اخبار دا کویٹ نا شروع کړو صرف دا پختو جب دا پختو ادب دا پارا فی سبیل اللہ چیر زد پل پختو جب پختو ادب خدمت وکم نو زد سر بالکل پا مفتا کار کو ما دارمانون پنوم پک کالم لکم او هر شاعر ادیب لز حوصله افزائی ور کوم چرا زمو پختو جب پدی طریقہ پختو ادب زمو ترکیو کی مون شاعران ادیبان تا حوصله افزائی تر لاس
صحیح مراد علی مراد صاحب تاسو خو شاعریم کړی دا د اخبارونو سره وابسته پات شوی استه دغه پختو اخبارونو د پختنو شاعرانو پر برسی را کول کی او داغوی د فن په زلولو کې سمره رول لوبول او تاسو د هوا د اخبار چې پدی کې تاسو کار کوي نو سمره مقور کوي لیکوالو ته شاعرانو ته چې هغه خپل اثر تاسو په پانه کې چاپ کړي
ایر جی گنچ مل مرگری دی زکا جزار چالا حوصلی حوصل افزائی کو منو تیر شاعران نڑیوال ستبان مونگل شاعران دیبان خپل نصری او شعری لکن رالی گی او زی باقیده دی ده تصویرون سر پا خصوصی توگا چاپ کم با هر اوم ده لرو بر چکم پاکستان کی دی افغانستان کی ادبی تنظیمون دی یا با هر ملکونو که سعودی کی قطر یا نور ملکونو که کم زمون پختانو خو پټول دنیا کی موجود دی نو آل تایی ادبی حال زلی کئی ده خپل پختو جب خدمت کئی او دیر خطری که سره کئی نو ای خپل ادبی غند و ادبی رپورتون ما ترالی گی او بیاز تصویرون سره پا حیواد اخبار که زمون ده هر جمعه پارس ده ادبی رپورتون و صفحه چاپ کی گی کل دری صفیوی کل سلور صفیوی خمونگا دیر زیاد اهمیت ورکو پختو ادب لا پختو جب لا ده شعر ادیب حوصله افزائی ده پارمون وی چهر زمونگا ده پختو جب نورم عام شی دا دیتا خپل حکونه تر لاس جی زمونږ د پښتنو شاعرانو دی باندې حوصله افزایو شي کنه
جی
او دی معیاري سمره معیاري لیکو کی او دی په لیکونو کې سمره جدت پیدا شونو دا به ډیره د فخر او مونږ روان کول لپاره به دا ډیره د ویاړ او د خبر
صحیح مراد علی مراد سے زوانان نثر عملی کی کنا زیادتر شعر طرف تر ازید نثر پڑا ویل کی گی چی دا شعر دا نثر دا پار دا سی وزینه خلق تا پا شعر باندی پایلو کی بیا روز تا نثر تر ازی ستاسو تجربه خو وسی دا بلا بلا اخبارنو کی تاسو کار کرده پا خپلا مشایرو تزی رازی دا زوانانو سر ناس تا پاس تا لره نو زوانان نثر تا پام کئی کنا
یرانن سبا خوشی بازا غزل د ټول نګران صنف ته خو زمونږ چې شاعر کم نه وي شاعر رشینو بس هغه غزل لیکي او مو چې بار دا ما معیاري لیکلو بیا د بی غوندو کې اکثر تنقید تم نه وړاندې کوي ځکه چې زمونږ د بی غوندو کې بعض معیاري تنقید ډیر کم درجه پاتې شوی کنه جی زمونږ بعض مشران شاعران دیبان ترغه د بی غوندو نه نزي چې ترسو لای ایلا صدارت یا مشر ملما نکړې شي کنه جی مو چې دا زمونږ په هان شاعران دیبان کم دی دا پی ایچ ڈی سکالران چی دی کنه کم دا علم استادان چی دی علم ډاکټران چی چې دی وخت په وخت اره ادبی غونډه ته حاضری کوي چې دی کده نوې کول نو خیز شاعران دیبانو تربیت کوي نو خبوي کنه نو چې مونږ یې چیرې تنقید برای اصلاح شي تنقید برای تنقیدونه شي
د چا زړه ماته
آو جی نو نصر طرف ته مطالعه نشته نن سبا مونږ پښتنو شاعرانو کې ادیبانو کې دا کار چې خپل کتاب له کور خرج کو دغه به راوالو پیسې به خپل کتاب د پاره مونږ په قرض دار راوالو خو بیا به هغه کتاب مونږ مفت تقسیمو په ډالو کې
یعنی خلک ناخلی
شاعران ډیر کم لیدلی دي شاعر هغه کتابونه مفت ویشي
پښتانه
دې باندې تا پیسې ورکړي چې ته یو کتاب چاپ کین پکاره چاته په مارکیټ کې کې دی ابل معیاري چې چاپ شه به خامخا خلک اخلو خو مونږ سره د معیار کم هم دی زمونږ د نوې نسل مطالعه نه کوي د مطالعې ډیر زیات ضرورت دی
بالکل
زمونږ پښتو ژبه پښتو ادب ترقی کوي اب مطالعه باندې کوي چې دې زمونږ د نوموړو پوهانو شاعرانو دیبانو نثري او شعري مجموعي لولي مقالې لولي افسانه لولي یا ناول لولي یا تکل لولي یا نیمکه بغاته را سمره پښتو شاعر کې ډیر سنفونه دي خو نن سبا بس غزل لخل کو ډیر اهمیت او زور ورکړو دا لیکو زمونږ پښتو ژبه کې ډیر سنفونه دي
بالکل
پکار چې نیمکه ولیکل شي بغاته ولیکل شي دا شان چاربه ته ولیکل شي
مراد صاحب نن سبا پښتو کتاب چې چاپ کیږي په پیښور کې نو په څومره تعداد کې چاپ کیږي پښتانه خو په ملیونونو دي په افغانستان کې دي پاکستان کې دي په ټوله نړۍ کې پښتانه خواره واره دي د پښتو د کتاب څه حال دی نن سبا چې چاپ کیږي نو ته شمیره څومره
یاره بعض شاعران خو په زرګونه چاپ کوي
ها
زموږ شاعر دی کا یو شاعر دی نو هغه لکه وای چې یاره ما دومره زرګونه کتابونه چاپ کړی دو خالان کې هغه یو څو کتابونه چاپ کړی دي کنه بعض شاعران دي چې به دوه شعر لیکلي یا غزل به لیکلي یا به دومره مشهوري کنه یاره زه ډیر لوی شاعر یم یا به سندرغاړي کلام وای کنه نو به ځان ته بیا ډیر لوی شاعر وای بل زمونږ سرکاري ادارې بس شاعر ادیب چې سلیکي کاغه معیاري لیکه که غیر معیاري لیکي بس یو کاروبار دی یو بزنس ته جوړ دی بس بس خلک د شهرت توګي دی او عزت می عزت بس پتا نه لګي بس شهرت د پاره خلک لګیا دي کنه
کوئی
چیز مشهور شوه نو مشهورتیا خو په ډیرو طریقو کیږي په بل طریقه هزار څوک مشهور کی کنه
جی مراد صاحب دره توای چې اوس خود سوشل میډیا دا ورم ده کنه فیسبوک تلاره ټیک ټاک تلاره یوټیوب تلاره خلک شاعری خپرول شي نو دغه لار نه د دغه ټولو لار نه د شاعری خپرول ته تاسو څنګه ګوري دغه ګام ده
یاره چې دا ښه ګام دی خو دا بعض ملګرو نه لکه غزل بل تن په خپل نوم دغه کې یا هغه کې بعضې خلک چې د شعر و ادب د معیار نه د معنی نه خبر هغه هم په دې باندې بیا کمنټس کوي کنه چېره داسې نه په فیسبوک بس هر سړي ځان نه صحافي هم جوړ کړی دی هر سړي ځان نه شاعر هم جوړ کړی دی او زه خو چې په فیسبوک ګورم بس پښتو ژبه پکې ښه ډېره ده دا خلک یاره پښتو ژبه ترقی نه کوي کنه مې پښتو ژبه څنګه ترقی نه کوي پښتو په فیسبوک کې هډوله پښتو ده خو مونږ مسله دار چې په مونږ پښتنو شاعرانو کې جی اتفاق نشته کړی جی
ترسه
په پښتنو شاعرانو په پښتنو کې شاه اتفاق رانلو کدی کې کلم اتفاق رالو زمونږ پښتو ژبه هم لازمی شي زمونږ به کتاب هم د معیار شي زمونږ به پښتو ژبه سکولونو او کالجونو کې هم د لازمی مضمون په توګه لوستل شي کنه جی نو زه مې فیسبوک خدای دې خو لکه دې ته پاره یو معیار ټاکل پکار دی او طریقه د پکار دی لکه هر چاله یو خپل ګروپ جوړول پکار دی هغه کې بیا خپل کلام خورول پکار دی هر چاته لکه خپل غزل دغه نه دی هغه کول پکار هر څوک په دې په قدر څه پوي کنه جی
صحیح بالکل هم هر سړی پیدا د خپل کال رکنه او تاسو کار د شیر لیکل دي د شیر باندې نقد کول دي او زه خوشاله شوم مشال رادیو سره خبرې وکړه مراد علي مراد سي خو تاسو نه بس اورو
مننه جی زم لومبه خو جی ز خپل دوه مشهوري مجموعه چې کوم ده د حمدونو ناتونو نظمونو مجموعه ارمانونه
جی
دا په کال 2015 کې چاپ شو د نو دینه بړم به جی او حمدیه شیرنو وایم
صحیح ده جی اورو جی اور
خدر ول بیلستنو ی اسمان دے تا کمال زمون د پاغ غنی رحمان دے خدر ول بیلستنو ی اسمان دے دا کمال زموند پاونی رحمان دے په دنیا کې پیدا کړې یې هر سیز دے
په دنیا کې پیدا کړې یې هر سیز دې جاندار دے ہاغ سیزوک بے جان دے دا کمال زمون دا پاکنی رحمان دے یا اللہ یا محمد زمراد وائم یا اللہ یا محمد زمراد وائم شپا اور الزما پا جبا دا بیان دے دا کمال زمون د پاغنی رحمان دی
درخ
د نتیا
جی بالکل مننه مراد صاحب حمد مو ویلی او ډیر خوند وکوه اوس راته اوس د غزل سو شیرونه مراته وای او ډیر خسته ترنم کوي مراد صاحب
مننه جزو ترنم کې مو د احمد او نات د ترنم کې ویل پکار دی کنه
جی بالکل اوس غزل مراته په ترنم کې وای
د غزل پر لے چراغ لو زما د ارمانونو پچم پر لے چراغ لو زما د ارمانونو پچم از غیرا اوټو کې د بیا د سرو ګلونو پچم زما د زړه ګلا ګلابت چې هر ځای کې زما د زړه ګلا ګلابت چې هر ځای کې ستا خوشبوې مال رازي ستا د یادونو پچم از غیرا اوټو کې د بیا د سترو ګلونو پچم
ډېر زبردست
زد خایسا محبت پچم کش پی تیروم زد خایسا محبت پچم کش پی تیروم ویدے سحر پتا مدام د تور تمنو پچم از غیرا اوٹو کی دبیا دسرو گلنو پچم
تیر زبردست
زلول فتن نغمه و باس موچ غای کلم زلول فتن نغمه و باس موچ غای کلم تچ مظلوم بانده اکڑ ظلم د ظلمونو پچم از غیرا اوٹو کی دبیا دسرو گلونو پچم خدایا را گیر شم د ظلمونو او مرګونو پچم خدایا را گیر شم د ظلمونو او مرګونو پچم سارا نوزی پر ماند حسرتونو پچم از غیرا اوټو کې د بیا د سرو ګلونو پچم ناز کې پیغله ته چې هم داس ظلمونه کوي ناز کې پیغله ته چې هم داس ظلمونه کوي زبا دې هم پرګدم یا واز د نازونو پچم
واه
واه واه زیرا کې د بیا د سرو ګلونو پچم سوک چه تکلیف زغم لینشی او ظلمونا کوی سوک چه تکلیف زغم لینشی او ظلمونا کوی داس ظالم وی مدام پات درحمونو پچم از غیرا اوٹو کی دبیاد سرو گلونو پچم زمراد گل کرم پداس خاریا کی گلا زمراد گل کرم پدا سے خاریا کے گلا چتر از غیوی تل چا پیر درنگونو پچم
دا مراد علی مراد خبری او ورپسې زمزمه مو اوریده ژوند په خپل یو زمزمه ده چې د هر چا په شونډو ګرځي او دا ژوند په کلتور فرهنګ ادبیاتو ډرامو تیاتر سینما موسیقي او هنرونو باندې سنگار شوی دی کله چې کلتور بډای شي د نورو ټولنو پام هم وراوړي د رسول حمزه توف مشهور کتاب زما د افغانستان د نړۍ یو له هغو کتابونو څخه دی چې د کلتور په پیژندنه کې د ادب له شاګردانو سره تر ټولو زیات کومک کوي. موږ د دې مشهور کتاب ځینې برخې پخوا هم در تشباړلې او په دې خبرونه کې مو درته نشر کړې دي. دا اونۍ مو هم د خواږه پر تاسو پیرزو شي. تاسو د زما د افغانستان یو بل برخه واورئ چې ورسره به د مجلې دا غاڼه هم پای ته ورسیږي. غریزو سیمو کې د لارې په سر استعمالیدونکي یو ترسکونه او چسته فقره خلق د زینکړی آس انډول غنی د خپل کتاب چینه په مکاج کلا کې چرته چې زما ستوګ نه ده. پم دې کور کې د علي علیوف په نوم یو پهلوان موسیګ چې سلور واره نړیوال قهرمان هم پاتې شوی دی. یو ځل په استنبول کې هغه د یو نامتو ترکی پهلوان سره په کوشته کې مخامخ شو. دا ترکی پهلوان ډیر تجربه کار او د غیګنیونې په چل پوه کسو، خو علي چې په اطمینان او خیاری پهلواني کوي په څو دقیقو کې خپل سیال راوپرځولو. ترکی پهلوان لزمه کې د پاسېدو پر مهال علي پهلوان ته یو داسې پیغور ورکړ کوم چې په داغستان کې ډیر مشهور دی. په استنبول کې د آوار ژبې په اورېدو علي ډیر زیات حیران شو، خو تر دې هم زیات حیران ترکی پهلوان. د دې خبرې په اورېدو شو چې علي ورته وویل، زما د وطن ملګریا پیغورونه ولې کوي؟ دا خو بس لوبه ده. خو تر دې دواړو زیات حیران د غیګنیونې د لوبې جوړونکي ریفریان او نندارچیان هغه مهال شول چې ویلیدل دواړه پهلوانان یو بل ته نږدې شول او داسې یو بل ته غېږه ورکړه چې ته به وایې دوه ورک شوي وروڼه له مودې وروسته یو بل وینې. روستا معلومه شوه چې ترکیه پهلوان د هغې اوار کورنۍ سره تړاو لرلو چې د شامل له گرفتارۍ وروسته یې وطن پریښې او په ترکیه کې ژوند پیل کړو. د دغو دواړو پهلوانانو ترمنځ نن هم پخه یارانه ده. د ابا له یادښتونو څخه، ابا په 1901 کال کې مسکو ته لاړ. هغه ته یې هلته تمغه ورکوله. په هغه زمانه کې دا ډیره لویه خبره ګڼل کېده. ابا چې کله تمغه د کوټ ته پاسه لګولې بیرته کلي ته راستون شو، نو د کلي د خلکو یوه لویه غونډه راوبلل شوه. دلته خلکو له هغه نه غوښتنه وکړه چې ورته د مسکو د سفر کیسه وکړي. د کرملین او ولسمشر میخایل کالینن په اړه دې خپل تصورات وړاندې کړي چا چې هغوی ته تمغه ورکړې وه. د نوموړي خلکو دا غوښتنه هم وکړه چې تر ټولو زیات چې له کوم سیز نه متاثره شوې د هغې په باره کې دې هم څه ووایي. ابا د خلکو غوښتنه ومانله او بیا یې وویل، تاسو به د دې خبرې په اورېدو ډیر خوشحاله شئ چې ولسمشر میخایل کالینن زما نوم د روسیې د دود له مخې نه، بلکې د اوار د خلکو د قاعدې مطابق واخیست. هغه ما ته صدا حمزه نوم واخیست، ما ته یې ګمزه صدا ونه ویل. مشران د دې خبرې په اورېدو ډیر زیات خوشحاله شول او له خوښۍ یې سرونه وخوځول. ابا خپل خبره په مخ کې بوتله او ورته ویل، زما د خبرې په اورېدو تاسو دلته دومره خوشحاله یې، نو اندازه ولګوئ کله چې ولسمشر ما ته په کرملین کې دا خبره کوله نو زما د خوشحالۍ به څه حالت و. زه درته رښتیا وایم، دې خبرې زه دومره خوشحاله کړی وم چې د لږې شیبې لپاره د جایزې د ګټلو خوشحالي یې رانه هېره کړې وه. زه د ابا احساسات درکول شم. د سو کاله مخکې خبره ده، زه د شوروي اتحاد د ادیبانو د یو پلاوي سره پولینډ ته تللم. هغوی موږ د کراکوف ښار په یوه هوټل کې ځای پر ځای کړو. یو سهار یو چا زما په دروازه ټک ټک وکړ. ما چې دروازه پرانیستله نو یو اجنبي سړی هلته ولاړو. هغه په اوار ژبه رانه پوښتنه وکړه، آیا حمزه الرسول دلته پاتې کیږي؟ زه په یو وخت هم حیران شوم او هم خوشحاله. ما ورته وویل، ستا پلرنی ټاټوبه د خدای آباد لري، ته یو اوار کس دلته په کراکوف کې څه کوې؟ زه هم دومره احساساتي شوم چې هغه کس مې لاس نیولی کوټې ته ننویست. بیا چې د خبرو لړۍ پیل شوه نو ټوله ورځ تیره شوه. لمر هم خپلې وزرې راټولې کړې خو د خبرو لړۍ ونه شلیدله. خو معزز میلمه د اوار نه و، هغه پولنډی و چې د داغستانیو ژبو او د هغوی د ادبیاتو زیاته مطالعه یې کړې وه. هغه هغه په اول ځل د هټلر په یو کم کې د باندی دوه قیدیانو څخه چې دا وار اوسیدونکو او اواری ژبه اوریدلې وه. هغه دا دواړه اواری قیدیان هم خوښ شوي وو او د هغوی ژبه هم. همدا وه چې هغه د اوار ژبې مطالعه پیل کړې وه. له هغو دوو اوار قیدیانو څخه یو خو په هماغه وختونو کې وفات شو او دویم به ژوندی و. هغه د شوروي پوځیانو په کومک را خلاص شو او تر دې دمه ژوندی دی. موږ دواړو هم په اواری ژبه خبرې کولې او ماته دا ډیره جالبه وه. ما خپل دغه نوي دوست او نامتو عالم ته د داغستان د سفر بلنه هم ورکړه. دواړو کسان ټول ورځ په اوار ژبه کې خبرې کولې خو زموږ د دواړو په ژبه کې ډیر توپیر موجود. دغه په ژبه کې یو عالمانه وقار موجود. هغه ډیر ښکلی او صحیح ژبه ویله، بلکې کدا وایم چې له ضرورت نه هم زیاته سوچه ژبه یې ویله نو په غلطه بنه. دغه ژبه د بې کیفۍ تر حده صحیح وه. نوموړي د ژبې د رواني نه زیاته ګرامر ته پاملرنه کوله. د دې احتیاط پر مهال لا هغه نه د خبره هېره شوې وه چې د لفظونو په خپله هم یو وجود وي، یو ژوندی وجود. زه یو داسې کتاب لیکل غواړم چې ګرامر پکې د ژبې محتاج وي، ژبه د ګرامر محتاج نه وي. لکه څنګه چې زه ګرامر ته د یو داسې مسافر په نظر ګورم چې په لاره پلې روان وي، او ادب هغه مسافر ګڼم چې پر آس سپور وي. په دې وخت کې پلې روان مسافر په آس سپور مسافر نه دا غوښتنه وکړي چې هغه دې هم د لږې شیبې لپاره له ځان سره سپور کړي. هغه یې هم ومني او شاته په زین له ځان سره کینوي. اوس پلې کس ځان شاله کړي، آس لرونکي مسافر له زینه ټېله کړي، واګي په خپل لاس کې واخلي او آس ته پونده ورکړي، او بیا دې دا هم وایي چې دا آس زما دی، په زین تړلی سامان هم ټول زما دی. د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
مقدمه لا و
وکیل ونیسا مقدمه لا وکیل ونیسا